د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابورې وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې وسط خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه شمیر ریپورتونه شننې او د خبرونه په دویم نه مایک تاسو ته اونیز پروګرام تان د هلي هم وړاندې کوو. خلومړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 215 ته رسیدلی. په افغانستان کې هم د دوشنبه د ورځې په زلزله کې تر اوسه د 115 کسانو د مړینې پخلی شوی دی او امریکا وایي په راتلونکو ورځو کې به په شام کې خپل هوایي بریدونه زیات کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 215 ته رسیدلی ده. دا خبره د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې د انتظام ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وکړه. دوی وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د لمنځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له ځنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او چترال کې اوښتي دي. د چترال یو ځایي چارواکي فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي چې د دوی په سیمه کې شاوخوا 80,000 کسان د څړلو اوبو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیرې شایي زیاتې سي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده؟
دی وی پټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفات په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلې شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 518 تنه ټپیان دي. لمړني راپورونه ښيي چې 2016 کورونه ړنګ شوي دي، 19 ښوونځي، 18 جماعتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوي دي.
بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د ستا امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زر یو فهرست جوړ سي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له هغه وروسته وکړې چې د افغانستان د زیانمنسو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډیره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. برتانیا به په 2016 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا له خوا د اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی دی چې ورته اقدام وکړي. فالن ویلی هم زموج او هم د امریکا پریکړه دا شی چې د افغان ځواکونو د روزنی او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناتو ژمنې دوام ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایی فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او نورو درنو هوایی بریدونو کار واخلي. ایش کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې وکړې.
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
دای وای موش په پام کې لرو د حواله لارې خپل پریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي.
ایش کارټر دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي او ایرانیو ځواکونو په ملاتړ کې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی کوم چې یاغیان په نښه کوي. امریکا وای تمه لري چې ایران ته به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼاخیزو خبرو اترو کې د برخې بلنه ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سې شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کربی وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهمې غاړې په دې خبرو اترو کې برخه ولري. د جان کربی په وینا ایران یو مهم برخوال کېدای سوای خو اوس نه دی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیځ ملاتړ لرونکي اپوزیشن او د امریکا خلیجی عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلی دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه ساده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر پر 26 نیټه د یو ودانۍ هغه برخه په یو برید کې ولګېده چې د دې روغتون انتظامی دفترونه پکښې وو. 10 وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان ایستل شوي وو. یاد سازمان ویلي چې د روغتون ودانۍ 99% له منځه تللې ده. او وروستۍ خبره د لوبو، د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. لومړۍ شل اوریزه لوبه افغانستان ګټلې وه. افغانستان تر شل اوریزو لوبو وړاندې د 5 ورځنیو لوبو په لړۍ کې هم کوربه هیواد زمبابوې ته په 3-2 ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه کله تاسو څخه د ریډیو لاره تیرې سي، نو تاسو د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسئ. یلته په تکراری توګه اوریدلی سي. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 255 ته رسېدلی دی. د خیبر پښتونخوا تر ټولو زیات اغېزمن شوی شانګلی یو ځپل شوی میرمن وای.
خاون مې مړ دی نشتی، کونډ یم، دقه یو معصوم دی، دغه څلور جیرکۍ دی، یوازې یم په کوټه کې، د خدای اریان ناستی، ا کوټه ګوډی رانم روانه شوه.
د افغانستان حکومت وایي زلزلې هلته لږ تر لږ 115 کسان وژلی دی.
در مجموع 9 افغانستان متاثر شده و 100 بیشتر دیده.
له قدرتی آفتونو وروسته ولی زپل سو خلک ته پر وخت مرست نه رسیږي. د چاره یو کار پوای.
دا څه دې ځل نه من ټول ته پته چې من نه لږ کله مخ کې دی او خوفناک زلزله راغلی او سیلابونه راغلی. خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام تاندې هیلیم د دې غړې برخه د اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونه لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې هم وبریده چې په پاکستان کې د زلزلې لکبل د مړو شمیر لږ تر لږ 255 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د قدرتی آفتونو د انتظام ادارې چارواکي وایي چې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې بیا شانګله ډیره ځپل شوې ده. په دې اړه می تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالي رابعه اکرم خان څخه وپوښتئ.
د پاکستان د قدرتی افتونو د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونډ ملک د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي، چې پکې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا دی. په خیبر پښتونخوا کې د مړه شوو کسانو شمیر 208 دی او د جوبل شوو شمیر څه د پاسه 1500 دی. د NDMA ویان احمد کمال په وینا چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چېرته چې د حکومت رسایي لا نه ده شوې، ځکه چې د متاثره علاقو سړکونه تباه شوي دي او لارې هم مشکله دي. بلخوا د نهې په ماښام د پاکستان د قدرتی افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا و چې د زلزلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پښتونخوا شانګله ده. د په وینا چې حکومت د زلزلې نه متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثره کورنو ته به زر امداد هم ورکړی کیږي. د په وینا چې پاکستان د خپل اولس ضرورت پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرال اصغر نواز په دې موقع وینا وه چې متاثرینو ته خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوې دي. د ده په وینا چې تر اوسه پورې د زلزلې 14 افټر شاکس راغلي دي، د ده هم وویل چې د نقصاناتو جاج اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د ټولو زیات کسان شانګله کې مړه شوي دي او د ټولو زیات ژوبل شوو کسانو تعلق چترال سره دی. د زلزلې له وجې نقصاناتو په اړه پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 8000 او څه د پاسه 4000 کورونه هم متاثره شوي دي او د متاثره سکولونو شمېر 114 دی. د ټولو زیات کورونه په بردیر کې ړنګ شوي دي چې شمېر یې 2300 نه زیات دی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان واده دی په ریپورت کې مو اوریده چې تر ټولو زیات شانګله ځپل شوې ده. شانګلې ته د مشال ریډیو بل خبریال نیاز احمد خان تللی او هلته د خلکو د ستونزو او هغوی ته د زیان په اړه ریپورت برابر کړی دی.
د نهو لکو نه زیاتو خلقو باندې مشتمله ضلعه شنګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر بخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوبل شوي دي. دغرنګه په سلګونو ودانۍ ړنګ شوي. د ضلعه شنګلې زلزلې متاثره زیاتره خلق وایي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلقو مرستې نه دي شروع کړي. د شنګلې په مرکزي ښار الپورۍ کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي له کبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوي دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکو دی وای
زمونږ صرف نه صرف اگست زړه کې پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه مونږه جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې په سر ورزولو هغه ټوټل کتاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو او دغه کسان اوس په هسپتال کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله زه بیا دې کور ته دننه وتم نو زمونږ د اله کور ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دي څنګه اله چې ما دې کور ته وکاته جو او دې سامان مې شروع کړم دوره د قاعدې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه کړ جمعه نه زما سامان د مانه خرابېږي او زما بیا د خدای په چارو لاس نه رسي. یو دا میټر او کټونه بسترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه د چې ډبې دا هر څه لاندې شو دي.
او خاون مې مار دی نشتی کونډه م دقه یو معصوم دی دغه څلور جیره کې دی یو ځای په کوټه کې د خدای اریان نستیم او کوټه ګوټی رانم روانه شو او په خانه کوټه ګوټی نه موږ کې ټیم پاس کاو اگر انم ولاړ په زلزلہ کې را نه شو او خدای واړه ته خدای روغ وسل دي دغه کار شته چې دا واړه ته روغ واده.
د ضلع شنګلې نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
چې یو موثر نظام دلته نشته. د روډز هغه وجنه هغه علاقو ته اسانی سره رسایي نه کیږي. تل راتل هغه ډیر ګران وي. اوس هم د خلکو زمونږ کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبولان دی پراته دي او تاسو مخکوم وینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډیر سخت ضرورت دی. کمبلو ضرورت دی. یخ موسم دی، سیزن دی، بارانونو موسم دی او که دا سلسله دغه شان رواني دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتي نه ده شروع شي کوم چې په کار ډیر ضرورت دی دلته. نو که دا سلسله داسې رواني نو لږ ورځو کې روز ویدین ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کی.
د سیمې اولس وایي چې ضلع شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاوای زلزلې څه باندې 130 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د په خبره لا هم ډیرو سیمو ته رسایي نه ده سوې ځکه چې یو شمیر لارې بندې دي. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار علم مومند مرکه کړې ده.
ابھی تک جو رپورٹ آئے ہیں اس میں 33 جو ہے
د راغلو رپورٹونو لمخې تر دې د مو پچترال کې 33 کسان مړ شوی او 155 شوبل دي. د چترال مرکزی لارې بونی پرانستل شوی خو نور لارې لا هم بند پرتی دي. کوم سیمه ته چې رسایي نه کیږي هلته د صحت واړه مرکزونه شته خو چې کوم کسان ډیر شوبل دي د هغوی علاج هلته ممکن نه دی. خو موږ ته غټه مسأله دا ده چې ویلی سړک بند دی او د سیمه ته رسایي نه کیږي نو چې کله دغه سړک پرانستل شي نو موږ به سخت شوبل کسان اسپتال ته ورسو.
اس کے بعد جو ہے نا ان کو ریچ ہوئے اسپتال شفٹ کریں گے.
ناظم صاحب دارت ہوئے چھے دا چترال دا وقت کمی کمی لاری بند پرتی دی او خلکو تا چستون زی دی
روڈ میں نے آپ کو بتایا شیشکو روڈ ہے تریچ روڈ ہے
د شیشې کور تریچ کوت او شندو لارو پر پرانیستو کار روان دی او چې کله خلاص شي نو موږ به وکول شو چې جوړل کسان راو باسو او باقی پات خلکو ته خوراک کمبل او نور ضروری سامان ورسو کې دی چې د غلارې پر اتلونکو دوه ورځو کې پرانیستل شي. د اوبو سپلای نظام ته تاوان رسیدلی دی. یو شمیر کورونه زلزلې ویجاړ کړي دي. سړکونه وران شوي دي او لارې بندې دي. آخری پوښتنه دا ده چې د حکومت لخوا په چترال کې لا زلزله ځپلو سره د مرستو کارونه په څه ډول روان دي؟ حکومت د ژمنو مرسته کړې خو لا هم عملی کار نه دی پیل شوی. له حکومت زموږ مطالبه دا ده چې چترال د دې خلک او د دې زخمونه خپل وګڼي. موږ ته د خلکو د راوستلو لپاره هلیکاپټرې پکار دي. خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي. کورونه ړنګ شوي نو د دوی لپاره د خیمو ضرورت دی. د اکتوبر میاشت نو یخنی زیاته ده او په دې څو ورځو کې به واوره هم شروع شي. نو حکومت ته زموږ خواست دی چې خیر دی دوه دوه کمرې دې خلکو ته جوړې کړي. تماته دا وای چې چترال کې داسې سیمه هم شته چې پکې منفی 15 ډیګری سینټی ګریډ درجه حرارت وي. نو هلته کې به خیمه څه کار وکړي؟
اون لاکو کا جہاں مائنس 15 جو نا ٹیمپریچر رہتا ہے تو اسے خیمہ بھی دے دے.
د چترال ناظم مغفرت شاو دا چې د چترال کوم سیمو ته رسائی نکیږي او په دغه سیمو کې څومره خلک ژوند کوي په دې اړه زموږ همکار سرلا مومند د چترال لا اوسیدونکي خبریال نظام الدین سره مرکه کړې ده.
چې کوم لاري زموږ د چترال د سیمې د افغانستان په پله باندې پروت دی هغه طرف ته نږدې دي. نو هغه سیمو کې اوس اکسیبلیټی پرابلم سلګ ډیر شته. لکه څنګه چې دغه بره اپر چترال ته ستو نو بروغل دغه شانتی دی لوور چترال په علاقو کې آرندو یا چې کوم ګرم چشمه چې کوم علاقې دی دغه چې کوم سیمې دی دا یا چې کوم کلاش چې کوم علاقه ده دغه علاقې د افغانستان په سید باندې پروت دي. لکه هغه ته ورنږدې دي نو دغه علاقو دا خو چونکې ډېر غټه علاقه ده ډېر غټه سیمه ده نو په دې کې دغه آبادي د ښار د ښارونه لکه د چکم د چترال مین ټاون دی یا د مسټوچ چکم مین ټاون دی د هغې نه تقریبا ډېر لري پراته دي. تقریبا لس ګنټې لاره بارہ ګنټې لاره ډسټنس باندې دا علاقې بیا راځي او بیا دې د چکم دی مینلی ټرانسپورټیشن سیستم یا د روډ چکم مدرست دی هغه ډېر زیات سخت وي د په مشکله باندې خلک ورسي. نو چې کله داسې حالات راشي نو بیا لین سلایډنګ وشي د غرون نه چې کوم د کان را ورځي نو لارې بندې شي نو دا هغه ټایم کې د خلکو تګ راتګ بالکل بند شي. نو اوس چې کوم کیجول تیز شوي دي نو هغه هم تقریبا په دغه علاقو کې شوي دي او د هغې د وجې نه لکه کورونه راغورځېدلي دي بس سیمو کې د غرون نه کان راغورځېدلي دي او ګاډو سره لګېدلي دي د هغه د وجې نه خلک چې کوم دي کیجول تیز شوي دي.
نظام دار ته وایي چې د چترال کومو کومو سیمو ته رسائی نه کیږي او په دغه سیمو کې آبادی څومره ده؟
نو دغه چې کوم علاقو ما یاد کړی چې کوم زموږ سیمې د افغانستان ته ورنږدې دي دې علاقو کې تقریبا داسې وه چې نیم چترال د افغانستان طرف ته پروت دی. نو آبادي لږ د دې کم دی کمپیریټیولی لکه اوس چترال طرف ته ټاون ته لوور چترال طرف ته چې راځي نو آبادي زیات دي بره چې ځي نو آبادي کمیږي ورو ورو. نو ځکه چې علاقه ډېره ده او آبادي پرې کم دی نو دا سویری شي لکه دوه نیم درې لکه خلک به مختلف علاقو کې به پروت وي او دغه علاقو کې کیژوالټی چې کوم دی هغه تقریبا تر اوسه پورې څونه معلومات لکه میډیا ته راغلی دی یا خلکو د خپلې چې کوم معلومات را روان دي هغې کې تقریبا 22-23 کسان په کې پاک رسېدلي دي. د دې واقعیت د وجه نه زخمیان هم پکې ډېر دي.
د چترال خبریال نظام الدین و د مومند او باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي چې دوی زلزلې ځپلې دي خو حکومتي چارواکو او نه هم نورو ادارو سره مرسته کړې ده. دوی د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې دوی په مشکل کې دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی له دوی سره غږیدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په باجوړ او محمود ایجنسی کې زلزله ځپلې وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونو وستوله نه ده راغلي. دغه سامانونه هغوی په خپله راوویستل، ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي؟ ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی. د پنډیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد څلور کوټې خراب شوې دي، یو منډه نو کومه زړه آبادي و مټول لیدل دي. لکه دا وخت زمانی پیښو کې د پلار کې اوسېدلی او نیکم کې اوسېدلی، موږ په پیدا شو دا حساب هغه آبادي موږ په سودو هغه مرو لیدل ټول پیښو دا حساب پاتې شو. بس کوټې کلم د کسان مسان راولې ګل خلکو لا څه د غندې راغلي انداد.
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدلې، او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته
چارواکی
وویل
کم مته جسمانی لاس او خپل خدمت تین وغه د پاره مونږ کوشش دا کوشش ملګری راول او کوم ولنټیر مونږ سره چغدل تراول خلکو مدد وکي. باقی پات مونږه د مختلفو ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره مونږ په دې خبره تیر وکړي چې د قوم ته د ولستا د په درد او غم کې په پکار دادې چې دغه خلک نن په دې کې شریک شي.
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کې دي، او هغه هم زلمی راغون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانې ودروي.
ډیرنی کوم نه سامراسته دا غنه د شبي خیمه شو کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د بارا تل لوخي شو هغه حکومتي موټر ورا غورځېدنی د خلکو نو بختنه باندې ملګي خلکو ته پوښتنه کوي ګورځو خلک را ورو باسو سامانونه را باسو کومې کوټې چې راځي هغه تستنی لګاو او خلکو ته راغو او شهر د دې نه تاسو بار وسیې ګلر وسیې گئی.
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خبر تتل، ولې د زلزلې ورستو د غشمیر د سلونه کما شوې ده، او د چې ولس لګیا دي چې کورنۍ ول یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږي د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ده ترڅو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وروستي زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ وغځیږي. د ولسمشر مستیال ویان سید ظفر هاشمی بیا وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د لږ تر لږه 115 کسانو د مړینې تایید شوی دی. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی د غسپرشتنې پرون د امنیت شورا په یو فوقلاده غونډه کې کړی دی، او اړوند مسولینو ته ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همشغې یو مرکز جوړ شي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل شي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره شي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دی وایي د سوق او ادارې یو مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لاښه نظم او همغږي رامنځته سي ترڅو ټولې مرستې، هڅې او ټول هغه معلومات چې له بېلابېلو سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږي کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي. د دوشنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې شدل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی، د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډیر زیان رسیدلی او د مړو شمیر 115 تنه شدل کیږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمیر اعلان کړی.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتر دیده.
دی وايي په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیانمن شوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي. لمړني راپور نشي چې 2016 کورونا رنګ سوي دي، 19 ژوندۍ، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې رنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي لپاره لا هم نه دي توانیدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه ورستي ارقام ترلاسه کړي او د شمیرې د بدلون وړ وبلله. د وی افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړینتو کې ذخیره کړې وه. خو له دې سره سره وایي ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوبو ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل سي تر څو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاو فهرست شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د دوشنبه یا ګل ورځې په زلزله کې ګڼې سیمې اغیزمن شوې دي او پکې لوی شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په امیر ساحل په خپل رپورت کې تازه زلزلې ته په کتو د دې څېړلو هڅه کړې ده چې په داسې حال کې په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې د خنډ او ځنډ لامل څه وي. راځي چې رپورټ یې واورو.
د روان میاشتې پر شپږویشتمه په پاکستان او افغانستان کې پر راغلي زلزله کې په سلګونه کسان وژل شوی او په زرګونه ژوبل دي. تازه زلزلې په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا، ملکن، چترال او په قبایلي سیمو کې باجوړ او مومند، او په افغانستان کې یې د بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ځپلې دي. بل خواته د اسلام آباد او کابل حکومتونه هڅه کوي چې ځپل شویو سیمو ته مرستې ورسوي او هلته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. پښتنه دا ده چې کله داسې ناورین پیښ شي نو په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې تر ټولو لوی مشکلات څه وي؟ تازه زلزلې ته په کتو په اسلام آباد کې د مرستندوی ادارو پخوانی کارکونکی ارشد محمود وایي اکثر چې کله داسې ناورین پیښ شي نو د پاکستان حکومت له ناحکومتي او مرستندوی ادارو د مرستو غوښتنه کوي، خو دا ځلې داسې هیڅ اپیل نه دی کړی، نو ځکه هم ډېرې مرستندوی ادارې ځپل شویو سیمو ته نه دي رسېدلي. ارشد محمود زیاتوي چې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ بل مهم لامل دا دی چې ضلع انتظامی او یونین کونسل اکثر تیار نه وي.
خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې مسبکو او موږ تیار یو د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې. دا څه ډول دی ځل نه موږ ټول ته پته چې نن نه لس کاله مخکې په سن 2015 کې هم د دې اکتوبر په میاشت کې یو خوفناک زلزله راغلی وه. د 15 او 20 زرو نه سوا خلک پکې وفات شوي، سیلابونه راغلي دي، نور قدرتي آفات راغلي دي په موږ باندې، خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې، په لوکل لیول باندې.
په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل چې اکثر ناورین او جګړه ځپلو سیمو ته د خبریالۍ لپاره ځي وایي په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو په صورت کې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ درې مهم لاملونه وي چې په سر کې یې نام نیده.
یو امنیتي ستونزې چې عملته بیا د مخالفینو وسلوالو غلو ملو دې خلکو لاسونه سټلای، او بل مسله د یاد د اکسس ده چې دوی تر ډېره داسې ملاري پرتی سیمې چې ډېرې جرمنې شوي او حکومت ورته په اسانۍ باندې اکسس نه شي کولی. یو سیمې ده، او بل د حکومت دا بیروکراسي نوم دا درې دي ځوانان زله ولیان سو دي دا مخدیر سیمه تا تر اوسه پر مرستې نه دي رسیدلې او عمل تل مرکزی حکومت هیڅ نه دی ورغلی.
په پاکستان او افغانستان کې په هان وای اکثر په ناورین ځپلو سیمو کې په روغتونونو کې د درملو او روغتیايي کارکونکو کمواله هم د دې عمل شي چې ژوبل شوی او ناروغ کسانو ته د درملنې اسانتیاوي نه برابرېږي او بیا پر لوی روغتونونو بار زیات شي چې بحران نور ژوروي. دوی په دې لړ کې د سواد، پېښور، کابل او جلال آباد د روغتونونو په مثال ورکولو زیاتوي چې که په سیمه ایزو روغتونونو کې د بیړنیو حالاتو انتظام لپاره سامان او کارکوونکي موجود وي نو د ډیرو ځپل شویو یا ژوبلو کسانو ژوند ژغورل کېدای شي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوې. د خبرونو د لنډیز پر لور ولاړ شو. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 225 ته رسیدلی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالان ته وویل چې شایي د شمیر کې بدلون راسي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن د سې شنبې په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایی فعالیت زیات کړي. اشکاټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایی بریدونو کار واخلی. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې بلنه ورته ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سې شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په لومړي ځل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر کوي. جان کری د بدا سفر پر اتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او هلته به له خپلو سیالانو سره پر دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې وکړي. تاسو موږ غل مشال رادیو اوري او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعات باندې مقاله خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د ورسپانې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. در یو وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستي اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړی شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانډر ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي چې د زلزلې نه ډېری متاثر شوی لري پرتی او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوی او تر دې د ماسترکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. دریزه ته وچ د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه غستل ضروری دي. یو دا چې په غریزي سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زر امدادي ادارې ځان رسولې شي او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخکې وایي چې دا ښه موقعه ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمہوارو احساس ولري. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې سمصیبت راشي او خلک اسپتالونو ته ورسول شي نو په هغه موقع د وزیرانو او نورو وی آی پی اسپتالونو ته دراتک په وجه باندې د اسپتال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډیر زیات مشکلات ورپیښ وی. درې پخ کینی کې چې یو طرف ته سکیورټی سخت کړی شي نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وی چې لکه بل یو عجیب صورتحال را پیدا شي. درې مخ کینی کې چې په ایمرجنسی کې هسي هم خلک په ډیر تکلیف کې وی نو که په داسې صورتحال کې د ضرورت مظاهره وکړي شي او بغیر له پروتوکول د صحت وزیر د صحت سکیورټی سره د اسپتال دوره وکړي نو دا شان به خلک له ډیرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار دی چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتې زیانونو موضوع سیړلې ده. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان د یوې لیکنې په ترڅ کې په افغانستان کې د هغه هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر کارکونکو د سوي برید غندنه کړې ده. هارون باچا د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وار د مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپارول برید وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلی چې کله افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وین او باید چې دغه کړنه د یو جنگي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکن وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرلپسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نخا کړل کیږي. لیکن زیاتوي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثره وخت نه کیږي او دغه بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې دغه فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواری پر افغان حکومت اچول شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. امریکا وایي چې په راتلونکو اونیو کې به په شام کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایش کارټر کړې ده. ایش کارټر ویلي چې دا کار به په د امریکا د اضافي او همداسې د ائتلافي ځواکونو د هوایی بریدونو په مټ کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلور ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلې دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دا وای موږ په پام کې لرو د حواله لري خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نشه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وای متحده ایالات غوړي د سوریه رقه شهر او د عراق رمادي شهر چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کیږي په ناشکری او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غوړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي، ځکه د په خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریه کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري شکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سختري چې ډلې د ماتي امکانات ډېر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی مطبوعات وایي دغه هیواد پلان لري چې افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ولشي. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په خبره یورپ د وخت په رسیدلو پناه غوښتونکو کې له شامه وروسته زیات کسان له افغانستان لري. تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
ډیلی ټلیګراف د جرمنی د میډیا حواله ورکوي چې د دې هیواد د چانسلری انګیلا مرکل حکومت هغو رپورټونو اندېښمن کړی دی چې دا وخت اروپا ته په لوی شمیر کې افغانان د پناه غوښتونکو په توګه را روان دي. د دوی په خبره انګیلا مرکل غواړي دغو خلکو ته یو سخت پیغام ورکړي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه پورې 1,24,000 افغانان یورپ ته را رسیدلي دي. له شام وروسته افغانستان دوم هغه هیواد دی چې په لوی شمیر کې خلک یورپ ته را رسیدلي. خو د انګیلا مرکل حکومت دا شک لري چې څومره افغانان راغلي هغه اصلي ستونزې نه لري، بلکې دوی د اقتصادي ستونزو له وجې مجبور شوي چې یورپ ته راسي. ورسپانې طبی خو جرمنی هغو افغانانو ته د پناه ورکولو پلان لري چې د افغانستان له هغو سیمو راغلي چې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د کابل په شان د هغو سیمو پناه غوښتونکي به بیرته لیږي چې آرام دي. د ورسپانې په وینا جرمنی ورلمخه د 50% پناه غوښتونکو درخواستونه رد کړي، خو د قانوني ناڅرګندتیا له کبله لا هم بیرته لیږل سوي نه دي. د جرمنی حکومت غواړي د اروپای ټولنې په مرسته له افغان حکومت سره د وګړو د ستنولو تړون لاسلیک کړي، او کدا چې ونسو نو جرمنی به په خپل له کابل سره د دې شان تړون کولو کوشش کوي. خو د جرمنی حکومتي سرچینو په ډاګه کړي چې له دې ګام ځخه هغه افغان پناه غوښتونکي نه اغیزمن کیږي چې حقدار دي. د ډیلی ټلیګراف وینا دا وخت 2000 پناه غوښتونکي افغانان په جرمنی کې دي چې درخواستونه رد شوي دي. د دوی د دوسیو هر ورځ جاج اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې کار وکړي.
عبد الله کاکړ او اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام تاند هلی پر لو راړو. د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي چې قربنای فرخنده اسد.
په تاندې هلې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګړې او تعلیمي پرمختګ د یوې کارکوونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې، او هغې دپاره پکار ده چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ انشاءالله تیار هم یو. مونږ
د خیبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کل د پرمختګ، تعلیم او روزګار لپاره کار کوي، او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړه کړې ده. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپاړسم کړی دی. د خپلې ادارې او کار په اړه دا وایي.
کوم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګه د قبایلو چې کم ځوانان دي، نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلونکي جنریشن چې دی او کم چې دا روان جنریشن دی، دوی چې کوم مسایل دي، کله چې ما دا وکتل، کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتلې، هغه چې کوم هغه څنګه وخت تېری لګیا دي، نو هغه ټایم زما ډکې دا راغل. د 2011 خبره ده چې زمونږ د قبایلو آواز مخکې رسول لپاره یو جزجهد کول ضروری ده او د خلک په کار دي چې زمونږ دفاع ته او خاص کر زمونږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمل دې مسلې دې مخ کې یو سي دې ګورنمنت په اجنډا راولي نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ دې افورت وکړو بیا ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسیک مقصد زما دا او چې کوم د فاټا ځوان کول دي غمو دي ګورنمنت په اجنډا راوړو چې دا کوم ځوانان دي دا ډېر امپورټنت اسټ دي تاسو ان اټس ا ټایم ټو انویسټ اون دیم په دې باندې انویسټمنت سٹارټ کین د موږ په سوسایټي کې د موږ ملک کې د موږ معاشره کې امن هم راتلی شو دا ډېر امپورټنت ایجنټ اف چینج دی
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمونه نورې جنکې هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي
کل فاټا یوت فارم چې لري اوس دین مونږ لري چینج کړی دا مونږ د تو فو فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ډیولپمنټ اسوسییشن او فاټا یوت فارم مونږ سره د کې میل او فیمل دغه پښتني خويندې او پښتني پښتانه دوه قبایل چې لري هغه دوه د پلیټفارم انډر موږ کار کوو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمل دي چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کله ما د فاټا ځوانان ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په دمغه سوسایټي کې ایونلی کم چې دمغه میل سایډ دی دمغه رونه دي هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او پهل نه د فاټا ځوان یو ځوان کول کې را پاسه دلې چې دمغه د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نېشنل لیول باندې د ریګنیشن ورکې هغه مسلې مو شته چې نو ماشاالله او هغه نه بعد ډېر زیات فیمل راغی او ورس پرز دې غزياتي دي او اویر مستر زیات وشو
مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هواري کړي مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 2013 کې په دې باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیډرل لیول باندې کم چې یوت منیسټری وا دې صوبو ته ورکړه نو حنا کې کم چې تمګه قبایل چې موږ فیډرل ګورنمنت سره یو نو کله چې په فیډرل لیول باندې ځوانانو کم چې یوت منیسټری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ نو موږ چې کم د فاټا ځوانان لپاره لږ ډیر فاند یا کملتن پروګرامونه روان نو هغه ټوټلی باندې شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړه کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یوت پالیسی چې کوم غوته وي او پالیسی جوړ شولې نو په دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فاټا ځوانان دي هغه الریډي موږ فیډرل ګورنمنت سره یو او فیډرل ګورنمنت الریډي هغه د یوت منیسټری اختیار کړی صوبو ته ورکو نو اوس په دغه د فاټا ځوانان چې لري هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام دی نو سکیمز هغه به چرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیکټر ملو شو موږ هغه نه دایو جنون ډیمانډ وکړو د فاټا ځوانان د لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړه کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنٹ هغه ډیولپمنٹ کې هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انگیجمنٹ د لپاره هغه ترقی د لپاره سپورت د مختلف د کوم شوبيري بدی باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یل تل لپاره د ډیولپمنٹ کارونه روان شي چې هغه یې کې انوالو شي زی حاصل بیا گورنر سی پاغه ټایم دا پالیسی منظورم کا وغی ویل چې خامخه به دي کار روان کې دا خبره خبره ده تر سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شولو بیا غی باندې موږ ډیر اډوکیسی وکړ مو کو او اوسه پالیسی چې راغه پایپ لاین کې را الریډي جوړ شوی دا موږ سرکار کړی دي او تاسو پته ده موږ به کې پاتې دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي ډړې پالیسی دی او ډړې څومره چې موږ کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي یا غي تا ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کول لګیو چې گورنر سیب سره کم چیرې ته مې تا باقي سیب بیا یې سره موږ ملاقات وشي او موږ غي دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ری اوپن کړئ او دا بدی باندې کار شروع کړي تا کبدی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زمغه فاټا کې کوم چې زمغه ځوانان دی غي د پاره بډې ترقیاتی کارونه سٹارټ شي غي د بډېر هنر او ډېر هغه جاب او ډېر مسلې به حل شي.
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي،
کومګه وګورو نو کم چې زمغه قبایل دی د ایف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د سل کالونه دی لاندې لګیا دا زمونږ کم چې د آئینی حقوق دي هغه سفورې فاټه خلکو له ملاونه دي. نو کم چې ځوان کول دی هر یو که تاسو یو ونلي لکه زه دا نشم ویلی چې په لسو کې یو لس نه لس کسان په یو ځای کې وي، ټول کم ځوانان چې دي هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی زمونږ پارلیمنټین باندې نظر دی او هر یو کس چې دی هغه دی د تور قانون دی تمغه یو تور قانون وایو دی نه ځان خاصول غواړي ځکه دې رمګه ترقی ټول لارې بندې کړې دي. دا قانون چې دی د زمونږ کم چې قبایل دي هغه بند کړې دي، آزاد نه دي موږ قبایل آزاد نه یو، هر کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو، ولې آزاد نه یو؟ موږ د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی، دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوی یو. زمږه ټول ناول خدا وا چې موږ د زمږه کوم چې پارلیمنټین دي زمږه ځوان کلچر به دې باندې ډېر زیات خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زمږه د فاټا کم پارلیمنټین دي زمږه ایم ان ایس دی هغه یو اواز پورته کو چې د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي. خو زیاتره کم چې زمږه ځوان کول دی هغه سوچ داري چې فاټا له کم چې زمږه قبایلی علاقې دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي خدا دې یو ځان ته یو 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 سوبي سټیټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي ځکه زمونږ مسائل ډېر زیات دي او کومونګه د له یو آئینی حقوق ورکړي شي نو زمونږ فاټا به ترقی وکړي او بل داسې دي چې وایو امن هم راشي.
د پاکستان په قومي سملای کې د فاټا د خزو لپاره هیڅ مختص سیټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړي دي چې باید د فاټا خزې د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سیټونه وي.
بالکل جی دا زمونږ ډېر غټه بدقسمتي ده ځکه چې کومګو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه کې کوم اهم کردار یو فیمل یو ښځه چې هغه ډېر اهم کردار دی معاشره کې او زمونږ یو پر امن معاشره جوړولو کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوسي نو یو پر امن معاشره کې د ښځې ډېر اهم کردار دی. خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ فیمل یا زمونږ د قبایلو سیمې چې کومې ښځې دي هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زرم چې هغه په بدی لیول باندې سپورې را نغې نه دی هغه اواز مخې ته راغو نه دی هغه غږ مخې ته راغو نو اوس وخت چې راغل چې د سخت اجازه دی چې کوم د فاټا زمونږ خویندې دي هغه هم هغه اواز مخکې او د پاره هغه مسائل مخکې او د پاره په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزې دي د هغه مخصوص سیسنه په کاري څنګه چې پاکستان نورې دغه خويندې دي هرې سوبې خپل سیسنه دي بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دي او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دي. خو بدقسمتي سره دغه کوم چې د فاټا خويندې دي هغه سپورې د حکومت په ایجنډا ورشته نه زموږ حکومت یا زموږ ګورنمنت چې هغه ته پورې زموږ خود ته ډېر امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي تاریخ دي مسایل چې موږ مخکې څنګه ورو په دې مسایل اله مخکې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې یا بل دې کې ډیسکس شي چې دې خود له موږ سره ورکول دي دې مخکې څه مسایل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف دي کې د خپل پرسنلی ټرو میډیا هم دې لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر دی هغه فرم غو کانټاکټ کیو بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلی دی چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوين دي چې هغه به د ترقی به د پروسس کې شامل کړي.
مهرین اپریدی وای دوی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي.
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تلی او خاص کر زموږ قبایلی سیمه کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نه کیږي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروتو زموږ کم چې زیاتر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاسټ لس کالونه زمونږ د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسي دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه بل لس کاله بعد زمونږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او غټه مسله دا ده لس کال بعد کم چې زمونږ د نن سب بچی چې کم چې لس کال دی هغه به د شلو کالو وي. نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې یو ډېر زیات یو غټ د کم چې نوی کل چې را روان دی ځوانانو هغه به مونږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي. نو دا به مونږ لپاره په قبایلي سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړېږي، ځکه چې تعلیم نه بغیر مونږ یو پرامن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی. نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا دی، ځکه دا سټیټ خبرې دي، دونه سکول تباه دي، دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم ماشوم به مونږ راولو سکول ته به بوځو، ځکه چې مونږ په خپله کم چې زموږ ځوان کول دی مونږ دونه کوشش کوو لګیا چې مونږ اویرنس کوو لګیا یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته مونږ دا میسج ورکوو، مونږ ځو علاقو ته ځو، آی ڈی پیز کیمپس ته ځو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم تعلق دی او که چې نه دی په ځوانو باندې سبق ووایي، ځکه چې مخکې انشاءالله پوره امیددار چې امید سره مونږ ګورو لګیا چې فاټا زموږ قبایلي سیمې اوس پورامن شوي دي او انشاءالله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې، او هغې دپاره په کار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ انشاءالله تیار هم یو، مونږ تیار یو چې مونږ د خپلې علاقې ذمواریانې اوس اوچتې کړو، ځکه چې څو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي، زموږ غونې خلک مہرین غون لس نور مہرین دسی نور زمگا رون دی اگئی کم چی دل تا پی خور کے لاہور کی کراچی کے ناس دی لکا چی حالات خراب دی علت نوکری آنے کی چی دا زوانان سو پورے واپس لار نشی یو خپل دی لاتی دا پرکار ہونے کی دینا بغیر کی دی نشی، انشاءاللہ سونا چی زگو رم لگیا ہم زمگا زوان کو اس تیار دی اگئی وی جی مونگا دنواری اچتا ہوں تاسو مونږ دې موري واچ او ان شاء الله یقین هم دارې څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د عیني حقوق ملو شي. تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې لري هغه به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آباد وي.
دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو قصو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلین شم
تاہیر بولین شم
بغیر لتا وقتنا انتظار ملے نور انتظار ملے سادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگل ٹپیم
مم یا قربا کڑے دے او یا قزار دمینے او یا قزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدا یا قوارم
داستا تسن بشما
مونگا پیو بل باندے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے باپ جار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا
پدار دمینه موږ پدار دمینه موږ محلو نڅکو
مال دولتونه سکو
موږ دمینه تګي
موږ شرابو نڅکو
موږ بجوند تلو پيو دربار دمینه پيو دربار دمینه ملنگانو پرن
دیلی ویانو پرن
یوزے بلو بے کاؤ
دما شمانو پرن
زانگو یا بل پوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبرے تیرے
دولی مکڑلے ہیرے
نبی لو زونا کاؤ قرار دمینے روبا قرار دمینے